مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم د دولسو بجو په دې خبرونه کې ساسه هرکلی کوم. تر 2 بجې پورې دا خبري غړي ده، تاسو ته به بیلابیل ریپورټونه اورو او تاسو په تازه حالات باندې خبر ساتو. لومړی به شاهین بنره تاسو د دیو خبرونه وایي. د باړی سیاسي اتحاد ویلی دی چې وسلوالو او امنیتی ځواکونو دواړو ته اجازه نه ورکوي چې دوی وزوروي او بې ځایه هدف وګرځي. د لدرک بلوسانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر عبدالحی بلوس په ګډون ټول لدرک کسان د خوشې کړل شي. او د ایران پولیسو د تهران د المانۍ ژبې انسټیټیوټ د هیواد له قوانینو څخه د سرغړونې په تور تړلی. د خبرونو تفصیل په خیبر کې د باړی سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دي چې وسلوالو او امنیتي ځواکونو دواړو ته اجازه نه ورکوي چې دوی وزوروي او بې ځایه هدف وګرځي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادی او مشر خان ولی افریدی وویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مال او عزت یې پکې خوندي نه وي. نوموړي زیاته کړه چې کچرې ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولی نو بیا دې د تیرا او باړی سیمې څخه ووځي.
نہ داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې پغه کې د موږ د حیا، عزت، د مال او جان ته مسله جوړیږي او نه د سکیورټی فورسز د طرف نه غوړو. موږ یو چې دوه څمر سره کوي، دوه خپل کور دی، خو چې موږ الوکا او وطن موږ د قوم محفوظ وي.
په باړاو تیرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دی او د تیرې سمودې نه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر ضلع په باړاو تیرا کې د کال 2008 څخه تر کال 2018 پورې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات ترسره شوي دي چې ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره کړي او د خلکو کاروباري او ټولنیز ژوند یې اغېزمن کړی دی. د لادرک بلوسانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر عبدالحی بلوس په ګډون ټول لادرک کسان د خوشې کړل شي. د اتحادی د سوري لاندې پروند بلوچستان پوهنتون د مرکزي دروازې څخه یو لاریون پیل شو چې د خار د بیلابیلو سیمو څخه راتیر شو، د کوټې پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو. مظاهره چانو په لاسونو کې د لادرک کسانو تصویرونه اوچت کړي وو او د هغې د خوشې کولو لپاره شعارونه ورکول. پر دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د ډاکټر عبدالحی بلوس خور مختار بلوس وویل چې ورورې د جون په لومړۍ نیټه د خپل کلینیک څخه لا درک کړل شوی دی او پولیسو لا په دغه اړه اف آی آر هم نه دی درج کړی. د بلوچستان حکومت وایي چې د 80% لا درک کسانو مقدمه هواري شوې دي. د صوبې وزیر امیر سرپراز بوختی په دې لړ کې روان کال د اپریل په میاشت کې یو پارلماني کمیټه هم جوړه کړې و او ویلي وو چې د مذاکراتو لپاره د ستونزو هوارې غواړي. په د بلوسانو اتحادیو د حکومت سره د خبرو دغه وړاندیز رد کړی وو. د بلوچستان په خاران کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د پولیو له منځه وړلو لپاره د بیړنۍ عملیاتو قومي مرکز پرون په خبرپاڼه کې ویلي دي چې په خاران کې په یو 23 میاشتنۍ انجلۍ کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره روان کال په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د پولیو وروستیو پیښو ته په کتو سره به په ځینو ضلعو کې د سپتمبر له 9 تر 15 پورې د پولیو کمپاین کیږي. دغه مرکز د والدینو غوښتلی دي چې د پولیو له کارکوونکو سره همکاري وکړي او خپل تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو ضد واکسین کی. بلوچستان د پولیو د ناروغي مرکز پاتې شوی دی. روان کال د صوبې د وزلو یعنی ډیرا بوکتی، چمن، قلعه عبدالله، کوټه، جلمکسی، جوب او قلعه سپولا څخه د پولیو یو لس پیښې رپور شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې حکومت د کم عاید لرونکو کورنیو ماشومانو د لوړو زده کړو لپاره د پاکستان ایجوکیشن انډاومنت فنډ په نامه اداره جوړه کړې ده. د پاکستان حکومت په خپل رسمي اکسپانه ویلي دي چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د آکسفورد یونین د مشر اسرار خان کاکړ سره ملاقات کې ویلي دي چې نوی جوړ شوی فنډ کې د بلوچستان د ځوانانو لپاره 40% برخه ځانګړې کړل شوې ده. د اعلان څو میاشتې وروسته لغېږي چې وزیر اعظم په پاکستان کې تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړه او ژمنه یې وکړه چې له ښوونځیو بهر شاوخوا 26 میلیونه ماشومان به سکولونو ته راولي. او د ایران پولیسو د تهران د المانی جبی انسټیټیوټ د هیواد له قوانینو څخه د سرغړونې په تور ترلې دي. د ایران د دې میزان خبری ایجنس پرون په ایکس په بیان کې ویلي دي چې د جرمني په حکومت پورې تړلې د غیر قانوني مرکزونو دوه سانګې د یو شمیر غیر قانوني کړنو او پراخه مالی سرغړونو تر سره کولو لامل تړل شوې دي. بیان زیاته کړې ده چې عدلیه د جرمني سره د تړلو ځنو نورو مرکزونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي، خو په دغه اړه یې نور څه نه دي ویلي. دا کلتوري مرکز چې پخوا د ګویټ انسټیټیوټ په نامه یادېده، د ایران په پلازمینه کې د المان د سفارت لخوا اداره کیږي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له شاهین بنیریمو د دې خبرونو واوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د خبر د باړې سیاسي اتحاد وای وسلوال او پوز د خپل جګړې د یو بل تر حد محدود وساتي او لسی وګړي دي نه په تکلیفوي. نن د ترګرې د قربانیانو د ملاتړ ورځ ده، خو په پېښور کې هغه تن چې د کورنۍ یولس کسانې په یوه چاودنه کې وژل شوي وایي حکومت ورسره د اعلانونو باوجود مرسته نه ده کړې.
وغی جی کم دے دا پنج کروڑ روپو اعلان دے کے سہانے کے جی کم دا شہیدانو دا دی دا پارے دا پنج کروڑ روپو اعلانو کو خود آگے پی صاحب کتاب مونگا پیزا کنے شو جی مونگ خود پروس تسنے ہی ملو شہیو دا.
دا ملکن ڈیویژن تجاران وی دا حکومت لخوا دا ٹیکسونو جاری شوی نوٹوسونا نمنیو ٹیکس نور گوی.
ٹیکس د نیپال فی الحال اس امکان نشتے، مرکز فیصلہ کڑی دا پسوکی دا غی منل نازم دی دلتا ٹیکس نشے ناپیس کے دے.
په خیبر پختونخوا کې د ټوریزم پولیس وایي حکومت تنخواوی نه دی ورکړي.
تنخواګانې تقریبا درې میاشتې نه بندې زمونږه، نو بس الله فیلا سره ناستی بس قرضو باندې لګیا سر دکاندارانو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو موږ اوریدل شئ. لومبی رپورټ ته بور شو. په خبر کې د باړی سیاسي اتحاد مشرانو یو ځل بیا د پاکستان پر پوز او په وسلوالو غږ کړی دی چې کله هم دوی خپل منځ کې نښتې کوي نو په کار د ولسي وګړو ته زیان ونه رسوي. د باړی سیاسي اتحاد وایي چې دغلته ډیر وخت داسې کیږي چې هم د وسله والو په حملو کې او هم بیا وروسته د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ځایي خلک په تکلیفېږي، نیول کېږي او ځورول کېږي. دوی خبرداري ورکړي که دا کیسه دوام ومومي نو دوی به پراخه احتجاجونه وکړي. په دې اړه د فرحت شینواری رپورټ اورو.
د باړې سیاسي اتحاد یو مشر خان ولی پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر ضلعه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا ولس سره روان زیاتی نور نشي زغملی او د دې پر ضد به مزاحمت کوي.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې د موږ د حیا عزت د مال او جان ته مسله جوړیږي، او نه یې د سیکورټي فورسز د طرف نه غواړو. موږ یو چې دو څمر سره کوي دو خپل کور دی، خو چې موږ الوکا او وطن موږ د قوم محفوظ وي امن او امان قائمول ته د ریاست د سیکورټي ادارو د انتظامی ذمه داری دو. په هر صورت ته د موږ عوامو ته ولسو ته امن په کور دی چې کا چیرته دا ریاست دا سیکورٹی ادارے مونگ تا پا امن روکاولو کے ناکامی و سر تا نشی رساولائی نو بیادے مونگ دا تیروی لوکا مونگ خیبر لوکا دا خولی کی.
دا باڑی سیاسی اتحاد یو بل مشر حاشم خان پردیو ویل چه حل تا پا تیرا کی خلق زانونا خوندین احساسوی او دوی با یو وار بیا دا بدمنی پر زد احتجاجونا پیلوی او امن پنم مارچونا با هم کوی.
چه کم شیلنگ کوی کم سیکورٹی فورسز نو په 13 ورځو کې په باغ کې دکانونه وشتل او ډیر زیات په لکونو توانې خلکو لور کړلو او د ورځې د خلک راوزی او د شپې راوزی. حالات ډیر خراب دي، هغه غیر یقیني صورتحال دی او ان شاء الله بڑا سیاسي اتحاد دا اعاده کړي دا چې موږ به د دې خلاف د بدامنۍ خلاف به راوزو، لکه غیر مسلح راوزو، احتجاج بم کوو، روډونه بم بلاک کوو، جلسې بم کوو، امن مارچونه بم کوو، دا هر سبق کوو.
د تیرا ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو څو ورځو کې هلته وسلوالو په رڼا ورځ سره د وسلو غشتونه کړي او په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې هم خپرې کړي. په باډا او تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي. د خیبر ضلع په باډا او تیرا کې 2008 نه تر 2016 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او د دغې سیمې ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 نه تر 2021 پورې امن برقرار و، خو 2022 راسې پکې یو وار بیا امن خراب شوی او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په 9:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ دغه خبرونه نن له مشال ریډیو اوریدل شي. اوس هم تاسو بل ریپورت دراورو. نن د اگست 28 په نړۍ کې د ترګری د قربانیانو سره د خواخوږی د ورځې په توګل منځل کیږي. ملګری ملتونه هر کال د ورځ لمانځي. خبر پښتونخوا بلوچستان د پاکستان هغه صوبې دي چې نږدې هر ورځ پکې د ترګری پیخي او پوزي کاروایان کیږي چې ولسی وګړو ته پکې سخت زیانونه رسی. د پاکستان حکومت په بیلابیل وختونو کې د ترګری قربانیانو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي چې دا ژمنې د کاغذونو تر حده پاتې شوې دي. د دې ورځې په مناسبت زموږ همکار اسما ګل یو رپورټ را لېږلې چې د ترګری د پیخي د یو قرباني په غږ شروع کیږي.
مونږ غټول پښتانه او مسلمانان یو، دا تاسو ولې دا پردي بچی چې کم دی بیځایه وژنه ضرورت څه دی خبرې؟
دا غږ د چارسدی ضلع شبقدر تحصیل اوسیدونکي 8 کلن افضل خان دی چې ټیکسی گاډی چلوي او پر مزدوري کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې په 2013 کال کې یې د پیښور په قصه خوانی بازار کې شوی بمی چاودنې هاغه وخت د کور خوشحالۍ په غم بدل کړي چې کله یې کور ودانې ضرور د واده پسدي خپلوانو کرا سره د نورو رشتہ دارو روانه وه. افضل خان وایي چې هغه خونړۍ پیښه کې د میرمن او یو زوی په شمول له کورنۍ 9 کسان مړه او سره د یو کم عمر زوی شپږ تنه جوبل هم شول.
مزګرو د چوک کې محمود بیتل کو واټه ده نو دلته کې ټریفک ولا وته وی چې دلته کې چرچ کې دماکه شوې ده او وته چې کم دی په خیبر بازار ته وشه. د دې څنګه د کابلیا تر اور سره د نن دغه ځکه دوی ته کې شو شربت اس کې وبس کلي په دغه ځکه دوی او درې دل او ناګه خان ناګه 14 نو شو نو ما په کې خپل چې کم دی کور ولا و یو نه پکې زو او یو پکې زخم شو ټول لکه سر سپینل لس کسانو یو خاندان په دغه کې چې زما یو زوی بچو احتشام نه مو تقریبا 15 لس او 14 میاشتو اوس تقریبا بندل شول سوکالو دی.
افضل خان دا هم ویل چې د قصه خوانی به میچ او دنه په تازه ورځو کې ورسره مالی مرستي شوی، ولې د هغه ورسته حال پختنه لسوک ورغلی نه دی.
حکومت اعلان وکړه وخت کې 5 لک روپے اعلان وکړه. شبقدر ایسی صاحب چې کم دی به یې هم ټول 5 لک روپے چې کو نه ورکړل. او بیا مونږه گورنر خوستنه او شریف صاحب راغوښتي د هغه ورسته دربار وکړه او هغه چې کم دی د 5 کروڑ روپے اعلان دی کې سهانه کې چې کم ده شهیدانو د دې لپاره د 5 کروڑ روپے اعلان وکړه. خو د هغه په حساب کتاب مونږ پیسې کنه شو چې مونږ خو سمنډ ترلم په سیمونګو نو واهره روسته سنې ملو شو.
بلخوا د پیښور خار اوسیدونکو رابیا تبسم هم کال 2008 کې په خیبر بازار کې شوی بمی چاودنې لوجي د یوې سترګې محرومه شوی. نوموړی مشال ریډیو ته ویل چې هغه اس نو خبر چې ولې د ترهګر اخکار شو مجرم یې سوک دی سی غختل چې هغه یې پسترګو نیمګړې کړه. رابیا وای چې لکم تکلیف هغه تیر شو نه واړي چې داسې بل چا سره هم وشي.
اس وقت میں جو ہے 3 سال
کی تھی اور وقت تمام مر دی کالو چې د تر هغه ری د پیخ کار شم او غدا چې د خپل مور سره په لار روانو په یو مارکیټ مون تی وی د چې دوران د نخ کړی شوی بم ناسا په اوچو ده او زه پکې د یوې سترګې نه نیمګړې شم. زما ډیر علاج نو شل خو د حکومت خبرو کونو د حکومت لخوا را سره سخی کړی امداد د پاره ګامونه نه دی پورته شوی. هغه وخت زما یا می د کورن سره هیڅ قسم مرسته نه ده شوی.
پیښور کې بشپ شهزاد مراد مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې اقلیتونه وخت په وخت د ترهګرۍ ښکار شوي، ولې مرستې ورسره د ضرورت مطابق نه کیږي.
سپتمبر 2013 کې زموږ چرچ کې دو خودکش دھماکے شوی آئے کہ تقریباً 100 لوگ شہید شوی، تقریباً 160 نزیات کمی لکھنے زخمی شوی. نا اگر ٹائم کے زمانگ پروویجنل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور بیا قومی سطح باندھے کمی لکھنا منگ تا امداد کو ملو شوی دے، وہ زیادہ کمی ہو لکھنا آج منگ اخبل خلق و اخبل مدد کرے دے. نو شہدا تھا اور زخمیان تھا اور متاثرین تھا دا انڈاومنٹ فنڈ کمی دے ملاوی دل پکار دا.
دا چې دا ترهګرۍ ځپلي کورنو سره په حکومتي کچه څه قسمه مرستې کیږي په اړه یې د خیبر پښتونخوا پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل.
د ببونو چاودی کیږي یا ټارګټ کیلنګ کیږي یا بل څه طریقه وانه چې د مرګ جوبلی کیږي، د دې لپاره حکومت اوس فنڈ مختص کړی دی چې کله دا دهشتګردي شروع شوه دا نو بیا هغه ته هغه کمپنسیشن ورکړي اور دا کمپنسیشن فوری طور وانے دا ہوم سیکرٹری دفتر نا بیا کمشنر اور ڈی سی داغی پزریہ دا بیا تقسیبی گی. یو بل قانون چی منگا اور تا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ وو مرکز پا ستم دے اور دا صوبے پا ستم جوڑ دے، تو دا دہشتگردی آگا آفت دے چی دا انسان پزریہ دے. نو پا دی صورت کے بم دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ دے آغینم امداد کی دیش.
خیبر پختونخوا کې د خزانه وزارت لخوا ترلاسه شوی معلوماتو لمخې د ترهګرې پیښو کې مړو شو تنانو کورانو ته د شهدا پیکج لاندې د لسونه تر دیرشو لګروپو مالی مرستې ترلاسه کیږي، او داسې پیښو کې جوبل تنانو له هم تاوان ورکړل کیږي. ولی صوبایي حکومت په دغه پیکج کې وخت په وخت د حالاتو مطابق اضافه هم کوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک من د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضه به غاره ده لاسه یاد لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرول والا خلق ان کے پر تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
اور اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امدا اوس وګورئ دی شي. د لدرکا بلوچستانو د خپلوانو اتحادیې او زلبیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان ریاست ته ټول جبري لدرکا کړل شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کړي. دغه خلک پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې اکثره وخت بغیر له پولیس رپورټه او بغیر لکم وارنٹ د گرفتاری دوی کورون ته ورزی او ځینی خلق نسی. بل خواته د پاکستان پوز په بیا بیا ویلی چې دوی په زرګونو کسان نه دی نیولی او یو کمیشن شته دی چې هغه د دې مسلې د حل لپاره کار کوي. خو خپله دغه حکومتي کمیشن په خپل ویب سایټ کې کلی چې د نږدې 10,000 بې درک کسانو نمونه ورسره ثبت دي چې په زور غیب کړل شوي دي او په دوی کې له 6,000 زیات کیسونه حل کړي هم دي. په دې وروستیو کې د ډاکټر عبدالحی بلوچ په نامه باندې یو بل بلوچ ډاکټر د امنیتي ځواکونو لخوا وړل شوی دی. په دې هکله د ایوب ترین په رپورټ کې نور تفصیل شته.
د مزارې بر خوالو په لاسو کې د لادرک کسانو عکسونه راخستي او صداد شوارونه کول. قدیم زهری ته زیاتره وینا کوم کوول چې دا وران څخه لادرک سوی ډاکټر عبدالله بلوچ د ډیوټي پر محل لادرک کړل سوی دی. د مزارچن له خوایو ځل بیا غوښتنه وسو چې د ډاکټر عبدلی بلوچ په ګډون دی ټوله لادره کبلوچان ښکارا کړل سي، او که دوی په څه جرم کې تورن وي نو هغه د عدالتو مخته وړاندې کړل سي. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د ډاکټر عبدلی بلوچ خور مختار بلوچ وویل چې د ډاکټر د مندنې په خاطر ټول خاندان در په دره سوی دی. د میرمن مختار بلوچ په خبره چې د جون په لومړنۍ نیټه یې ورور ډاکټر عبدلی بلوچ د خپل کلینک څخه لادرکه کړل سوی دی، خو د دوه نیمې میاشتو څخه د زیات وخت د تېرېدو برسېره هغه نه دی مندل سوی. موږ د ایف آی آر درج کولو په خاطر پولیس ته ورغلي وو، خو هغه راته وویل چې ایف آی آر نشي درج کېدلی ځکه چې ډاکټر عبدلی بلوچ ترګر وو. دوی د کوم ځای ترګر وو؟ هغه خو سرکاري ملازم وو چې د ناروغانو علاج به کاوه. وینا کوونکو زیاته کړه چې تر څو لادرکه بلوچان نه وي ښکاره کړل سوي او بلوچ قام ته پر خپلو شتمنیو خپل حق نه وي ورکول سوی، تر هغه وخته پورې به د دوی احتجاج روان وي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ هم یو ځل بیا ویلي دي چې حکومت دې د لادرک کسانو ستونزه هواره کړي او بلوچستان دې د پرمختیا په لور روان کړي. نوموړي د خبره د اګست په 16 نیټه په کوټ پرس کلب کې د نېشنل پارټي د پخوانی مشر میر اصل بزنجو په یاد کې جوړې شوې وی غونډې ته د وینا کول پر وخت کړی ده.
بلوچستان میں اگر پرم رکھنا ہے تو بلوچستان کے تمام سائل اور وسائل بلوچستان کے عوام کے حوالے کر دیں.
بلوچستان کی کامنیت ټینګ اول غواړي د بلوچستان ټولو شتمنۍ واکو اختیار د بلوچستان و ولسته ورکړل سي، تر کومه ځای چې د لادرک کسانو او په صوبه کې د نامنۍ ستونزه ده، نو دا د خبرو د لارې هوارېدلی سي او چې کوم بې روزګاره ځوانان دي هغه ته دې پر قابلیت روزګار ورکول سي. که څه هم د ډاکټر عبدلی د لادرک کېدو په اړه تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي، خو په تېرو وختو کې د بلوچستان حکومت همیش د لادرک کسانو په ورکېدو کې د حکومتي ادارو لاس رد کړی او ویلي دي چې په سلو کې 80% د لادرک کسانو کیسونه هوار کړي دي. په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د روان کال د اپریل په وروستۍ اونۍ کې د بلوچستان اسمبلی د غړي علي مدد جتک په مشرتابه کې یو پارلماني کمیټي هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې د خبرو د لارې که د بلوچستان ستونزه هواریږي نو تر دې ښه خبره زما لپاره نسته. خو د ناراضه بلوچستانو د مشرانو لخوا نه یوازې هغه وخت د سرفراز بوکټي د وړاندیز رد سوی وو، بلکې د دې څخه یې له مخه په وار وار ویلي دي که دوی خبرې غواړي هم نو په هغه صورت کې به یوازې د با اختیارو قوتو سره و خبرو ته آماده سي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې پر دغه څپو سربیره مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم واوري ومولولی او زموږ ویډیوګانې وګورئ. دا د مشال ریډیو ویب سایټ ته پر دې سربیره تاسو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډولی شئ. دغه ایپ فری دی یا وړیا دی، تاسو د انډراید ټلیفونونو او د اپل د ټلیفون دواړو سیسټمونو نه تاسو ډاونلوډولی شئ. او ډیر په اسانه باندې ډاونلوډوي شي. که چیرته په ډاونلوډولو کې څه مشکل لري یا به رسته د خبرونو په اوریدو کې لوستلو کې یا ویډیوګانو په کتو کې څه ستونزه لري نو هغه هم تاسو بیا موږ سره شریکه کړئ. په ژوندیو خبرونو کې راتللی شي موږ به کوشش کوو چې کومه تخنیکي ستونزه یې هغه در حل کړو. پر دې سربیره موږ د مشال ریډیو خبرونې تاسو ته په فیسبوک باندې هم وړاندې کوو، په ایکس یا ټویټر باندې هم یو، یوټیوب باندې هم تاسو خبریږي او په انسټاګرام باندې هم تاسو ګڼي ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شي. بیرته خپل رپورټونه تر ګرځو. د خبر پښتونخوا د ملاکنډ ډیویژن د حکومت لخوا د ټیکسونو ترلاسه کولو نوټسونه خلکو رد کړی دي. کاربرانو مشال ریډیو ته وویل چې ملاکنډ ډیویژن په پاکستان کې د ځانګړي حیثیت درلودو له وجې له ټیکسونو مستثنا دی چې دا خبره وفاقي حکومت لږ تر لږه تر 2015 کال پورې منلې. نو بیا د نوټسونو ورلېګل زیاتې دي او دوی یې نه مني. تجارانو د تیر په څیر د احتجاجونو د پیلولو ګواښ کړی دی، خو چارواکي وایي چې دا استثناء ختمه شوې ده او هر څوک باید ټیکس ورکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورت اورو.
د خیبر پختونخوا ټیکس راټولولو ادارې کپرا چې ورته خیبر پختونخوا ریوینیو اتارټي هم وایي، د سواد باز هوټلو او هسپتالونو ته په خدماتو شپږ فیصد ټیکس ورکولو نوټس ورسته. سیمه کې دا بحث تود شوی چې تیر کال مرکزی حکومت ملاکنډ ډیویژن او بیا پخوانی قبایلي ضلع د یو کال لپاره د ټیکس نه معاف ګرځولې، بیا ولې داسې نوټس جاری کیږي؟ د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجي زاید خان وایي چې مرکزی حکومت دې سیمه کې ټیکس د جون کال 2015 پورې معاف کړی. کپرا د خیبر پختونخوا د ټیکس راټولولو سرکاري اداره ده او بس تجارتي مرکزونه دوی ته سیلز ټیکس ورکوي، خو دغه ناقانونی دی او دوی دغه ټیکس نه مني.
وزیر اعلی په خپل بجټ تقریر کې ویلو چې ملاکنډ ډیویژن کې بس ټیکس نه نافذ کیږي. نو دا ټیکس د نیپال په الحال امکان نشته، مرکز فیصله کړی ده دا په سمي دا غي منل لازم دی، دلته ټیکس نشي نافذ کیږي. دویم خبر ده چې زما د کیپر تر په دې باندې خبره روانه ده چې ته خو به زمانه ټیکس حالی یا به د ګاک نه وسوزوم، کنزیومر نه به وسلو، ما تاره به در کوم، خو ته به بدل کې مال سره کې مال بس شورټی را کې زما بس انشورنس یې زما د کاروبار بس ته اپوزی، ځکه چې سیلابونه راځي، کرونا راځي او دشګردی روانه ده، اپریشن روانې دي، د دې سره زموږ کاروبار خرابیږي او موږ د نقصان سره مخامخ کیږو. نو په دې حال کې به تاسو بیا زمونږ سره کم امداد کوئ، کم سلوک وکوي.
په پیښور کې د ټیکس راټولولو ادارې کپرا ترجمان سویر خټک په دغه مشال ریډیو ته د اگست په شلمه نیټه وویل چې تیر کال د اکتوبر له میاشتې ملاکنډ ډیویژن او بیا په خوانی قبایلي سیمو کې د ټیکس نه ورکولو سهولت ختم شوی. صوبایي حکومت ورته نور سهولت نه دی ورکړی، ځکه دوی به د قانون مطابق د تجارتي ادارونو په خدماتو ټیکس اخلي. په دغه اړه د سواد تجارتي اتحادیې سخت ردعمل ظاهر کړی. د اتحادیې ترجمان ډاکټر خالد محمود وای چې د سوات نه اته د صوبای اسمبلی ممبران دي، د هغوی په موجودګۍ کې د سیمې خلکو ته د ټیکس نوټس کېدل د افسوس خبره ده او په دا اړه به دوی احتجاج کوي.
موږ نوې لای عمل تیارو د ملاکنډ ډیویژن د ټریډ فیډریشن تاجر برادرۍ د سیول سوسایټي د وکیلانو صاحبانو د هر طبقه فکر خلک په موږ متحد کوو او د دې ممبرانو په مخالفت کې به موږ باقاعده تور باندې خپل پاسون بکو چې دا ممبران چې کم دي دا ناکام ممبران دي، دا بالکل نه اهل ممبران دي چې دوی کوم خبره نشي کولای دوی په موجودګۍ کې دلته ټیکس نه پیس کیږي.
په دا غړ مشال ریډیو د سوات د صوبای اسمبلی غړي او وزیر په زلکیم نه پښتنه وکړه. نو په زلکیم ویل چې دغه نوټس وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنداپور ته رسولي او په راتلونکي کابینه غونډه کې به ورته د سیمې د خلکو د تشویش په اړه تفصیل وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي په مشال ریډیو ډاٹ کام هم امدا اوس مګورې دې شی او د واتس اپ چینل ذکر تاسو شو تاسو کول شئ چې واتس اپ ته ورشي د چینلونو په برخه کې د مشال ریډیو نوم ولیکئ ټیکسټ ولیکئ مشال ریډیو هغه به تاسو سره شي لکه څنګه چې تاسو په دې پرومو کې ویل شو او تاسو کوئ شئ چې هغه ته بیلابیل مواد وګوري بیلابیل معلومات وګوري په هغه کې تصویرونه هم شته ویډیوګانې هم شته او په لیکلي او په غږ کې خبری او تفریحي معلومات تاسو وړاندې کیږي نو هیله ده چې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره هم ملګری شئ او دوستانو سره هم شریک کړئ په دې سربیره تاسو کوئ شئ چې د فیسبوک د لارې مشال ریډیو ته ورشئ که تر اوسه پورې مو د مشال ریډیو پیج نه یې فالو کړی نو په فیسبوک کې د لټون په برخه کې ولټوي پیدا یې کوي او در سره فالو یې کوي موږ په یوټیوب او انسټاګرام باندې هم یو په یوټیوب باندې تاسو بیلابیل ویډیوګانې خپرېږي او په انسټاګرام تاسو بیلابیل تصویرونه کتلی شئ دولس نیمې بجې شوې راځئ چې له شاهین بنیري د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو
سترمه شه د دې وخت مهم خبرونه په ایران کې د یو بس د چپکېدو لامل لږ تر لږه 28 پاکستانی زیارت کوونکي وجل شوې دي په ایران کې د پاکستان سفیر مدثر ټیپو نن په ایکس په بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 28 کسان مړه او نور 23 ټپیان شوې دي د پاکستان ڈان نیوز ویلی دی چې په بس کې ټول 350 مسافر سپارو چې زیاتره د سند صوبې د لاړکانی ګوټ کې او نورو ښارونو سره تړاو لري په خیبر کې د باړي سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دي چې وسلوالو او امنیتي ځواکونو دواړو ته اجازه نه ورکي چې دوی وزوروي او بې ځایه هدف وګرځي د اتحادي مشران زیاتوي چې سیمه کې یو خوا وسلوال طالبان ګشتونه کوي بلخوا امنیتي سرتیري خلک او داغي کاروبارونه په نخه کوي بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي د لادرک بلوسانو اتحادي یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر عبدالحی بلوس په ګډون ټول لادرک کسان دې خوشی کړل شي او کدي که مجرم کړی وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي دا بلوچستان په هاران کې په بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی د چارواکو په وینا د دې سره په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېرا 15 تا رسیدلې ده وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې حکومت د کم عاید لرونکو کورنیو ماشومانو د لوړو زده کړو لپاره د پاکستان ایجوکیشن انډاومنت فنډ په نامه اداره جوړه کړې ده او د ایران پولیسو د تهران د الماني ژبې انسټیټیوټ د هیواد له قوانینو څخه د سرغړونې په تور تړلې ده
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو شاهین بنری تاسو د دې وخت د خبرونو لنډیز وایو او اوس بیرته خپل رپورټونو ته ورګرځو امریکا او فلیپین د یو شمیر افغانانو د موقتی استوګنې په اړه یو موافقه کړې ده په د دې موافقې تر مخه به ځینې هغه افغانان چې امریکې ته تلل غواړي او د امریکې سره پخوا په افغانستان کې کار کړی و چې په دې کې ایس آی وی او د پی ټو کیسونو والا خلک شامل دي هغې به په فلیپین کې مشته کولای شي دا افغانان به د یو لنډ وخت لپاره غلطه وی او تر کاغذونو د پروسس وروسته به امریکا ته انتقال کیږي یا غوی بالته لیکدول کیږي دا هم درته وایو چې ځینې افغانان چې دا وخت په ایران او پاکستان او متحده عرب امارتو کې مشته دي ګیله لري چې بیخی ډیر وخت وشو چې له افغانستان وتلی خو امریکا ورته لا هم امریکا ته د تګ ویزې نه دی ورکړي دغه خلک د اگست د 15مې د 2021 کال وروسته کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو د سر خوندي کولو لپاره له افغانستانه وتلی دي د امریکا او فلیپین د موافقې په اړه زموږ همکار رپورت لري
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په غهوات کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسیدل چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په دې هواد کې بیا میشتې د نغواړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د ایس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي د امریکا متحده ایالات باندې دغه افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدماتو او ترانسپورت په ګډون اړین خدماتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپینی د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د ایس ای وی کیسونه لري، دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څیړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی له ډلې یو تن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
زه هیله لرم او خوشبین یم مدته چې دا کار به د ایس ای وی پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملی کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دی ویل شوی چې څومره شمیر افغانان به چې د ایسایوي کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دی ویل شوی چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایس ای وی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایس ای وی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
موخه لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپل ژمنه تر سره کړي او موږ بل اوږده انتظار ورسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته به برخلیک ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډیرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هم مهاله د 2020 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلې دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپور نه خبره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په ویب سټ، اپ او همدارز د ریډیو د لارې واوري. اوس یو رپورت تاسو د افغانستان په اړه منلرو، کله چې طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په 15مه حکومت ونیو نو په هنرونو باندې بندیز ولګاو، په دې کې موسیقي هم شامل و. طالب چارواکو په پروان کې پرون د موسیقي آلات سوزولې دي او چارباکو ویلي چې دغه د موسیقي اوزارې په تیر یو کال کې راغونډ کړي وو چې شمیري سلګونو ته رسیده. په دې باندې د افغانستان بیلابیلو هنرمندانو او سندرغاړو نیوکه کړې ده او دوی وایي چې دا د یو هیواد پیژندګلوي یا کلتوري هویت ختمول دي. په دې اړه زموږ د همکاري رپورټ.
پر موسیقی او د موسیقي د آلاتو پر غږولو د بندیزونو په لړ کې په پروان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دې ولایت کې د موسیقي غږولو سلګونه آلې سوځولې دي. د هغې خبر پاڼې پر بنسټ چې په پروان ولایت کې د طالبانو د والي دفتر پرون دوشنبه د اګست په 19 خبره کړې، په کې راغلي چې د دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د موسیقي د غږولو دغه سلګونه آلې د شاوخوا یو کال په موده کې راټولې کړې وې چې د خبر پاڼې په ټکو په ودونو او محفلونو کې د نڅا لپاره کارېدې. د ګلغونډۍ په سیمه کې وسوځولې. ګلغونډۍ د پروان ولایت یو له مشهورو تفریحي ځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغان سندرغاړو د راټولېدو، تفریح او آن د کنسرتونو ځای و. په دې خبر پاڼه کې د پروان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د امر مولوي رحمت الله زبیر له قوله راغلي چې د یاد ریاست منصوبینو په تیر یو کال کې د دغه ولایت له مرکزه ولسوالیو څخه په سلګونه دغه د موسیقۍ، قمار او تفریح وسایل د دوی په ټکو منکرات راټول کړي دي. نوموړي له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د هغو وسایلو له کارولو دې په جدي توګه ډډه وکړي چې د شریعت خلاف او له منکراتو شمیرل کیږي. د طالبانو دغه کړنې د پروان ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د پروان ولایت د اوسیدونکو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما خو بسیار نگران هستیم، چرا که
اتبان دیخ کندیو خپلا خوخی نشو البانزلی کلا چه خپلا ده خوخی و مراسوم که لک خوخی و فکرو دوی رازی او نیسی حتی مقوهی دبوی او وی چه تاسو باید خپلو ده ودون محافلو که خوخی و نکلی
بهتری است که به فرهنگ مردم
پکار ده چه ده خلکو فرهنگ تا درناوی وشی او خلق بستونزو که وانه چول شی و ده سیال که چه بخپل طالبان هم زنگری موسیقی او سندری لری
درمین خود طالبان هم وجود دارد.
دا یوازې پروان نه دی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په کې د موسیقي وسایل سوځولي، بلکې د هرات په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم ورته اقدامات شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو د حکومت بندیز د ځینو موسیقي غږونکو پر ژوند هم منفي اغیز کړی دی. یو افغان شپېلې غږونکی زلی پکتا ازادي رادیو ته وویل:
زما په نظر د موسیقي د آلاتو سوځل د هنرمند پر روحیا باندې ډېر بده اغېزه لري. هنرمند باندې داسې بد تاثیر کوي لکه خپل هنرمند چې سوځولی وي، د هغه ټولو دغه احساسات یې سوځولي دي.
نوموړي چې د شپېلې په غږولو سره به یې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله، وایي اوس له دې درکه هیڅ عاید نه لري او مجبور شوی چې د طالبانو له راتګ وروسته شپېلې وسوځوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته د موسیقۍ غږول او اوریدل منع کړي دي. د طالبانو له دغه اقدام وروسته ډیرو هنرمندانو او موسیقي غږونکو خپل اصلي مسلک پریښودو ته اړ شول او په بیلابیلو دندو بوخت شول. ډیری یې هیواد پریښود او یو شمیر یې لا هم بیکار او په خراب اقتصادي وضعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې اوس هم پاتې یو شمیر موسیقي غږونکي وایي چې کلونه کلونه یې د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې زحمت ویستلی، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دغه مسلک له لاسه ورکړی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو دغه هنري خبرونه د سهاره او نه خبريږي. په خبر پښتونخوا کې د سیلګری ځنګړی پولیس وایي چې له تیرو درو مشتو راهیسې ورته حکومت تنخواوی نه دی ورکړي. دا به دا سیلګی ده چې حکومت په خبر پښتونخوا کې په بیلابیل وختونو کې ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې د پاکستان د نورو برخو څخه خبر پښتونخوا ته سیلګر ورشي، او حتی دا هم ویل دي چې له نورې نړۍ څخه د خبر پښتونخوا ښکلي ځایونه باید خلکو وګوري، خو د امنیتي مسایلو د حل لپاره دوی ویلي وو چې ځنګړي پولیس روزي. دا پولیس وروزل شو خو اوس دوی ګیله لري چې پیسې یا تنخواه یې ورته نه ورکول کیږي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټر.
د ټوریزم فورس په نوم د پولیس کارکونکو په وینا چې د تیرو درې میاشتو ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او ډیوټیانې پوره کوي. د خیبر پختونخوا د سیلګری په ځای باړه غلې کې د ټوریزم فورس یو کارکونکي شغیب خان مشال ریډیو ته وویل چې تنخواګانو د نشټوالي له وجې ژوند اغیزمن دی.
تین سال تقریبا فکس تنخوا باندې کار کوي، دلته 33,000 روپۍ دي. په دې باندې نن سبا د مهنګۍ دور دی، نو موږ اشاره په دې باندې لګې غوښي، مطلب فیلډ الاونس شو، میډیکل الاونس شو، مطلب نور داسې هغه الاونس نه. ته تنخواګانې تقریبا درې میاشتې نه بند دي زمونږه، نو بس الله پیلا سره ناست بس قرضو باندې لګیا سر دکاندارانو نه بس سره د خو سره خو چې ان شاء الله وبشي وبشي بس لا فی الحال سیسم نشته الله خیر صلاح دی.
د خیبر پختونخوا ته سیلګری اداره وای چې په کال 2023 کې ل 1 کروڑ نه سیوا خلکو د صوبې د سیل زینو ته ورغلی وو. اداره زیاتوي چې یو ټول فری نمبر هم د سیلانیانو د اسانتیاو لپاره سلیری ساته کولو وی. د ټوریزم فورس یو بل کارکونکي شاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې روان کال به د نوکرې موده ختم شي، باید حکومت ته ورته تنخواګان سره د دوی نوکرې هم پخې کړي.
یو پوسټ رائټ وی نیو کې غنانو د مطلب دی، مطلب پرمننت شو غره ترین پورا شو هغه باندې زمونږ نه مطلب موږ ته سیسیلیټی شته دي، نه زمونږ مطلب داس نور نو ور دی نه د تشتنه تنخوا سي واقعي نه زمونږ ته مطلب پرمننت کوي. هنه چې زمونږ فورس خلګو ټریننګ مو کنه نه موږ ته ریګولایزیشن کوي، زمونږ مطلب درې کال وشول کنه نو دیو دی وای چې درې کال بعد بستا اوس ته مو مختری کانټراکټ درکاو یا به مو باسو. نو دی کې اکثر کسان داس دي چې اور ایج خل کنه، نو دو کدا او باس نو دی کې ډیر غټه مسله دی هغه د دالکان د نور نو کرین نو وتل.
د سیلګری اداري ویان سعد بن اویس مشال ریډیو ته ویل چې اداره د مالی ستونزو سره مخ ده او د حکومت نه د ګرانټ ملاویدو وروسته به پولیس ته تنخواګانې ورکړي.
درې کالونو موږ ته ګرانټینیډ حکومت طرف نه دی ملاو شوی، نو ګرانټینیډ ملاویدو نه بغیر اتارټیز دې خپل خرچې خپل دغه باندې خپل انکم باندې ادا کړی دي. ټول سیریز چیزې تقریبا ټول سټاف سیریز چیزې موږ ماغې نه چلولې دي کنه، سونه زموږ خپل انکم دی، سونه لیز اماؤنٹ موږ ترازی، سونه موږ انکم جنریټ کوو هغه نه نوای کې ټوریزم پولیس هم شو نور سټاف شو کم فیلډ باندې سټاف هی کم دغه ټول تنخواګانې چیزې موږ دینه کوو. دے کال چې دے فائل مو آل لیڈی چھے دے پینزے شپک سلور میاشتے پہلا مو فائل موف کرے ناغا فوز اپروف شو اور دا دو میاشتے تنخواہ ندے ملاو شویلا نو فائل اپروف شو نو سباب انشاءاللہ چیک بٹول ملازمین سو ندی دا ٹول اکاونٹ تبا دا دو میاشتے سیلیز برا شی اور دا دے درین میاشتنگ بدا کمپلیٹ کی گی اغه خپل ټیم باندې بس سیلز به شروع شي.
دا خیبر پختونخوا حکومت په کال 2023 کې سیلانیان ته د اسانتیاوي او تحفظ ورکولو لپاره یو ځانګړي شواک یا ټوریزم فورس جوړ کړو چې په دومبه مرحله کې په اپټاباد، سوات، مانسیرا او ګرجاتو کې پولیس ګمارلی وو. د ادارې په وینا چې ځانګړي ځواک ته د پولیس تربیت سره د ټوریزم یا سیاحت د قوانینو او پالیسو په اړه هم تربیت ورکړي دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د روغتیا نړیوال ادارې د منکی پاکس په نامه د وې ناروغي خبرېدو لامل بیړنې حالت اعلان کړی. په پاکستان کې هم د دې ناروغي یو کیس مخ ته راغلی چې د خیبر پښتونخوا په مردان کې دی. دا چې دا ناروغي څومره خطرناک ده او د حفاظت لارې چارې څه دي په دې اړه زموږ خبریال وسیم سجاد په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د یو ډاکټر وحید الله سره مرکه کړې ده. راځي چې دا وګورو.
منکی پاکس یو بیماری دا چې دا د وایرس د وجن لګي اوله کې په پرخي په زنګلونو کې دا بیماری وا دا وایرس یو دا زناورو کې موجود لکه پشادوګانو کې یا زنګلی زناورو کې سو خپس دا وایرس انسانانو ته منتقل شو دا بیماری بیا خوریده شروع شو ځکه چې د انسانانو تګ را تګ دی یو ملک نه بل ملک ته او نن موږ وینو چې دا پاکستان ته هم راغلی دا
یو بنده ته با څنګه احساس کیږي سرنګ بورته پته لګي چې منکی پاکس مرض ماته لګیدلې
منکی پاکس بیماری اصل کې لګي د ډیرو وجوهاتونو لګي دي شي یو وجه خدا دا چې د انسان د خلې کم منګ چې تپش هم وایو ایر ډراپلس دا غي د وجه نام خورې دي شي بل دا چې کم په جسم باندې داغونه دي د منکی پاکس وایرس خپل علامات دي دا غي سک نږدې ملا پراشي انسان وسه ټچ شي د بل انسان سره کم چې دا بیماری دا غنه لګي دي شي د دینه علاوه کم بیمار انسان چې دی هغه چې کمې تولیه کم لوخی کم سامان استعمالی په کور کې هغه بل انسان استعمال کی دا غې د وجنه هم لګې دی شي د دې علاوه د کوروالی دوران کې دا د یو زنانانه یا د سړینه زنانته هم منتقل کې دی شي او یو ماشوم د مور په خېټه کې دا غې ته هم د مونږ چوت پلیسنټ او دغه په وساتت سره تلې شي
دا څومره خطرناک قسم له وایرس دی ځکه چې کله دا راغې نو میډیا کې هم ډیر زیات راپور شو خلق یریږي د دینا
خطره خو د دې وجه کې دی چې دې صحیح علاج موږ سره نشته دی په دې ملک کې د دې لپاره خو ویکسین او خو مطلب دوایانې زموږ سره نشته بل دا چې دې داسې دا چې لږ احتیاط وکړو دا موږ خورول ته نه پرېږدو نو بهتره بدایي اصل لوبه چې دا د احتیاط ده دا. دې داسې علامات برته زه تاسو ته وایم چې اوله کې دی چې کله د کم انسان ته چې دا بیماری او هغه سره یو انسان بل انسان لاغه نه د هغه ته ولګي نو اول 15 ورځې خصه علامات نه موږ ته انکوبیشن پیریډ وایو دا غې نه پس تبرات له شروع شي دا غې نه یخنی په جسم باندې دردونه مرای خرابېدو په جسم کې غوټي جوړېدو او څو دوا یا څلور هفته پس دا غې نه په جسم باندې دانې راختل شروع شي هغه دانې اوله کې وچی وچی دانې بیا وروسته کې نمونه جوړ شي او بیا څو وخت پس وچی شي دا بیماری دا سره چې بس د دې موږ سمپټومیټک ټریټمنټ وته یو کم چې موږ وبس کل زیاتې او مطلب د تبې د پاره څه دوایانې ورکول نورو انسانانو نه ځان بچ ساتل سلور هفته نه والا یا ځن کسانو کې ډیر وخالي د پخپل ریکور شي
ډاکټر صاحب لګ کراته دا وایي چې دا څومره مرګونه کېدلې شي دا مرض یا منکی پاکس چې دی د ایم پاکس هم وایي
دا د شپږو نه والا د 10% پورې انسانان د دینم لکه دی شي پورې یعنی په سلو کې شپږ نوال لس کله چې دا بیماری د انسان په قوت مدافعت باندې اثر انداز شي او هغه من چې یو چې ډیر خراب کی نو سو په سره ته بیا مر کې دی شي خدا ریشو چې موږ ګورو ډیر کم ده
ډاکټر صاحب لګ کراته دا واضح کوي چې منکی پاکس مرض چې کم دی دا د یو انسان نه بل انسان ته د خوریدلو سپیډ یې څومره دی
کمپیر یې کوي چې د کورونا وایرس سره نو دا غي لحاظ سره د دې خوریدو سپیډ چې دی دا ډیر کم دی بل دا چې دی مریض چې کم دی غډیر په اسانه دا غي معلومات کیږي چې دتا دا بیماری دا کرونا مریض کې بلک مشکل اوسو پورې چې مونږه ټیسټونه نو کړی بل د دې خوریدو چانسز ډیر کم دی
خلکو ته څه پکار دی عام ولس ته څه پکار دی د خلک ځان څنګه یا عام وګړي چې دی څنګه ځان محفوظ وساتي د دې مرض نه
زمام وګړو ته دا پیغام دی چې کله هم تاسو داسې کس ویني چې هغه کې دا علامات دي دا کوم چې موږ بیان کړل مریض د پاره هم پکار دی او خلکو د پاره هم پکار دی چې هغه د یو بل نه جدا شي نږدېواله دي نور خلکو سره پرېږدي ځکه چې څنګه چې ما ویل چې دا په د خولې په پشم په ذریعه هم بل انسان ته لګېدې شي یا نږدېوالي سره احتیاطي کم تدابیر چې ماسک ته لګي بهر دي نه وځي ځان دې کمره کې بند کړي دا یو بیماری ده او دا هر چا ته لګېدې شي بلکې سپورټ مطلب سهارا هغه ته ورکول پکار دي آغا مینٹلی دے مورلی ہر یو قسم سپورٹ آغا تا پکار دے
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوی او ویڈیوی راپورونو سربیره ستاسو لپار ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
مرشاد ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال تری په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مرشاد ریډیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرول لپاره د هغوی د کورنو مخې ته کفنونه یا لاسي بمونه هم ایښودل کیږي. په دې اړه دا څېړنیز رپورټ اورو. د خبر پښتونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
د با قانونه کېدل د اغازې د ټي ټي پی د طالبانو چې کوم مشرانو نه هغه به ما سره خبرې کولې، ما ته به قانونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما غوې تشریح نه دی ورکړی او په دې مینه دی ورکړی چې بس سکیږي به کیږي ریسک ما اخیستل دی خو ما چې رقم اسکم درمازین او زمیر نه باندې چې زدا
وسلوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. د غصیبه کورنۍ د پیښور اوان هم ده. د خبر پښتونخوا د صوبایي سملي غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی وو. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشران غړو ته د باج ټلیفون نه کیدل خي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی. دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنکړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني. د وسلوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پښتونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه اتیا لکه روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجه د دې ګوند مخالف او سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکښ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیراعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پښتونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسیدلي چې وزیراعلی په خپله وسلوال ته پیسې ورکوي. وزیراعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي چې وزیراعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي؟ نو په صوبه کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
په یم پر کیا بزنس هوگا؟
د وزیراعلی ګنڈاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشاد رډو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ټي ټي پی په شمول اتیا ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا سناولا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ډي پی د جنگیالي شمیر له 100 ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوزه چوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کې کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسی، هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته له سرکاري فنډ پیسې وته ورکوي.
وو جرم نه دی.
د خبر پښتونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې خای ځینی خلک ټیکس وبولي. د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان، کشمیر او قبایلی چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاقي د خیبر پښتونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي. د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي، خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.